دا مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبری سات کې مزپا امیر ساحل او بنی امیر ساده هر کلی کوي. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه وایانده ملیحه میرزاده.
ستړي مشي، اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي په واڼه کې د مذاکراتو پس کرفیو ختم کړل شوی ده. د بلوچستان په دوکې کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی او ایران د نړۍ له طاقتورو هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د امریکا د زورورو تکتیکونو مخه ونیسي. تفصیل: د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر وای په واڼه کې له جرګې سره تر خبرو وروسته کرفیو ختمه کړې ده. سهیل احمد خان بیگا مشال ریډیو ته ویل انتظامیه او اف سی زواک د احمد زو وزیرو له یو سل شل کسیزه جرګې سره د نتیجې ته رسیدل چې د اختر تر لسمې ورځې پورې به په واڼه کې هیڅ څوک جلسې یا لاریونونه نه کوي.
120 روپنی جرگا مونگا سرشیو واو خی بیا دوار فریقین سارا مذاکرات کو اغین ہے 10 عید الفطر پورے دا گارنٹی اغسطی دا چی دیو اس قسم جلسہ جلوس ریلی نہ کئی او نبا دا دویم فریق بیجا مداخلت کئی.
دا مذاکرات پاره د یو سلسله کسیزه جرګې د مشرانو د ریس په معلومولو کې بریالي نشو. خو سهیل احمد خان زیاتوي چې د اختر تر لسمې وروسته به جرګه بیا خبرې کوي چې د مسلې په حل پیدا کړي. د پښتون تحفظ موومنت یو مخکښ محسن داوړ د چارواکو لخوا د شمالي وزیرستان له میرعلي نه د ویستل کېدو او ورباندې د پابندي لګېدو خبره کوي. د وای په سیمه کې په داخله باندې تر دریو میاشتو بندیز لګول شوی دی. داوړ پرون له مشال ریډیو سره په ټلیفوني خبرو کې داوا وکړه چې د شورو په ورځ په میرعلي کې د هدفي وژنو خلاف د دوی د احتجاجي لاریون پر مهال امنیتي ځواکونو پر لاریون کوونکو تشدد وکړو. دی وایي د انتظامیه د حکم خلاف په عدالت ته ورځي. انتظامیه لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیرستان د ځوانانو غوښتنو ملاتړ ښودلی دی او پر حکومت او پوځ یې غږ کړی چې د هغوی جایزو غوښتنو ته د پام وکړي. د شمالي اوبخې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال سردار حسین بابک پرون مشال ریډیو ته وویل
حکومتونه دي ډېر په سنجیدګا سره دي مسلې طرف ته توجه کوي او د خلکو مشکلات او مسلو کې د کمی راولي. دغه وجه ده چې دا خلک نور برداشت نشي کولی. دا د دې وطن بچندگان خلک دي، په کار ده چې د دې د رسی وشي.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان د هدفي وژنو درولو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. بلخوا پاز وای د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنه منلې دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. ټاکل شوی د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوی میر علاءالدین مری نن د بلوچستان نگران وزیر اعلی د دندې لوړه وکړي. د بلوچستان گورنر محمد خان چکزی بل له نگران اعلی وزیر نه سوګند اخلي. د مشال ریډیو خبريال وای د بلوچستان د گورنر په ودانه کې د دستوري لپاره تیاری شوی ده. وړاندې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ د صوبې د نگران وزیر اعلی په نوم اتفاق نه شوی. د بلوچستان روغتیایی چارواکي وای په دوکې کې یو ماشوم ګزړن وهلې دی. په کوټه کې روغتیایی چارواکو ویلي د دوکې په یو نیمکلن محمد عثمان کې د پولیو د وایرس تصدیق کړی دی. له دې سره سخ کال په پاکستان کې د پولیو د نوو ناروغانو شمیر دریو ته رسیدلی او درې واړه ماشومان د دوکې دي. د پاکستان چارواکي هیله مند دي چې سخ کال به هیواد د پولیو له ناروغۍ څخه پاک کړي. د ایران لوړپوړی سفارتکار جواد ظریف د 2015 کال اټومي تړون تجمن پاتې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د امریکا د زورورو تکتیکونو وړاندې مزاحمت وخی او دا د یقیني کړي چې له تړون نه د امریکا د وتلو په نتیجه کې تهران ته د رسیدونکو اقتصادي تاوان به ورکوي. پرون په ټویټر پاڼه په خبر شوی یو لیک کې جواد ظریف وویل چې د موافقې د بحال ساتلو لپاره باید د لحظنامې نور هیوادونه او اقتصادي ملګري د امریکا د وتلو او د تړون له مخې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د بیا بحالولو پلان په نتیجه کې دوی ته رسیدونکو نقصان پوره کړي. د ظریف دا غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې یو شمیر کمپنیو اعلان کړي چې د امریکا لخوا د بلیونونو ډالرو جرمانې امکان نه د بچ کېدو په خاطر له ایران نوزي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل امریکایي هم منصب ډونلډ ټرمپ نه غوښتنه کړې چې د ملګرو هیوادونو ترمنځ سوداګریز جنگ نه پیلوي او خبرداري ورکړې چې که داسې وکړي نو د جی او طاقتورو اقتصادي هیوادونو په ډله کې به هم له یوازیتوب سره مخامخ شي. د جون په 8مه په لیکل شوي بیان کې مکرون وویل چې امریکایي ولسمشر ښایي د یوازیتوب پروا ونه کړي، خو بیا دوی هم د شپږو هیوادونو لوازنامه باندې په دستخط کولو کې څه مشکل نه لري. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا پرته نور قوي اقتصادي هیوادونه هم اوس په رښتینې معنا یو نړیوال طاقت دی. د جی او هیوادونو سرمشریزه په راتلونکي کې په کینیډا کې کیدونکې ده. تر دې وړاندې ولسمشر ټرمپ په ټویټر پاڼه ویلیو چې د جون په 8مه او 9مه په کیدونکې سرمشریزه کې به د تجارت په برخه کې د خپل هیواد لپاره مخکې ودرېږي، ځکه چې هیواد یې مخکې بدترینې تجارتي موافقې کړې دي. د کینیډایي وزیر اعظم جسټین ترودو سره په یو ګډه خبري غونډه کې مکرون وویل چې دواړه هیوادونه به د ولسمشر ټرمپ ته قانع کولو کوشش کوي چې د ملګرو ترمنځ تجارتي ټکسونه د تجارت لپاره ښه نه وي. د امریکا او چین ترمنځ یوې موافقې له مخې یوې چینایي ټیلیکام کمپنۍ زیډ ټی ای کارپوریشن ته د اضافي $1 بلین جرمانې ورکولو په بدل کې د کار کولو اجازه ورکړل شوې. په دغه کمپنۍ تور دی چې د ایران او شمالي کوریا خلاف د امریکایي بندیزونو سرغړونه کړې ده. د نوې جرمانې اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې دغه کمپنۍ مخکې هم څه کم $900 ملیون جرمانه ورکړې وه، ځکه چې د امریکایي بندیزونو باوجود یې شمالي کوریا او ایران باندې سامان خرڅ کړی و. د کامرس یا تجارت څنګه ویل چې زیډ ټی ای باید $750 ملیون د ضمانت په توګه هم کېږدي چې د نوې لوازنامې سرغړونې په صورت کې به ضبط شي. په دې ګام په امریکایي کانګرس کې پر ولسمشر ټرمپ تنقید شوی دی چې هغه چینایي کمپنۍ یې وژغورله چې د امریکایي بندیزونو خلاف ورزي کړې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143.15 روپۍ خستل کیږي او 143.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 155.60 روپۍ او 158 روپۍ، یو ایرو 138.40 روپۍ او 138.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 1.95 روپۍ او 2.45 روپۍ، یو سعودي ریال 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ، او یو افغاني په 1.28 روپۍ خستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مل ملیه امیرزاده څخه واوریدل. او د مشال اډیو خبريال درته په پاکستان کې د موسم حال بیان کړ او د کرنسی وی اسعارو به یې درته بیان کړی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی په وانه کې ګرزبندیز ختم کړی دی.
مونږ ته 120 روپۍ د مزی وزیر جرګه دا باور راکو چې اوس په بازار کې بیا جنگ نه کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی محسن داوړ وایي د شمالي وزیرستان انتظامی ورباندې سیمې ته پر داخلي بندیز لګولی دی. هلته د پاکستان سیاسي ګوندونو پر حکومت غږ کړی چې د غورځنګ غوښتنو ته د ځواب ووایي. د پاکستان چیف جسټس ویلي که پرویز مشرف د انتخاباتو نماینده کاغذونه جمع کوي نو نه بنیول کیږي. خوشنون کی وایي
دا ویل کیږي چې سیاسي خلکو لپاره بیل قانون دی او چې کوم فوجي افسران د هغې لپاره بیل قانون دی.
د ناټو اتحاد غړي د روسیې له لوري د ګواښونو پر وړاندې پر یو نوي دفاعي پلان سلا شوي او د خوست چارواکو او پوهانو پر ولس غږ کړی چې چاپیریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړې نه کاروي.
په عصبي سیستم د ماشومانو د تاثیر کوي او د سرطاني ناروغۍ سبب هم کیږي.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر وایي په واڼه کې یې له پرون مازیګر راهیسې ګرځبندیز ختم کړی دی. سهیل احمد خان بیګا مشال راډیو ته ویل 130 کسیزه جرګې انتظامی او اف سي ته ډاډ ورکړ چې د اختر تر 10مې پورې به په واڼه کې هیڅوک جلسې یا لاریونونه نه کوي او تاوتریخوالی به نه کیږي. د زیاته کړه چې تر هغې وروسته به د اوږدمهاله امن لپاره بیا جرګه کیږي او هغه کسان به حکومت ته سپارل کیږي چې ناسمې ویناګانې یې کړې وي. پولیټیکل ایجنټ نور تفصیل ورنه کړ. موږ له جرګې سره هم په خبرو نتوانیدو. سیلاب مسعود رپورټ لري.
پسولی وزیرستان ورنکشید دی امدزای وزیر شپیر شلا تنیز جرگی دی پولیٹیکل انتظامیا و دی فرانتیر کور دی چرواکیو پا منسک شئی دی خبرو اترونا دی ورستی دی پینزو رز و راس جاری گرز بانده هست تیرا ورز مزگر مال پورتا کرایشان پا جرگیش نور کم پریکڑی وشوی دی سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجانت سوهیل احمد خان ویایی
مونگتا 120 رو نی دا مزای وزیر جرگا دا باور راکو چې اوسا بازار کې بیا جنگ نه کیږي نو بیا موږ کرفیو لفټ کا 120 روپنی جرگا مونږه سره شو او دی بیا دوه فریقین سره مذاکرات کو اغینه 10 عید الفطر پورې دا ګارانټی غسه چې دی وهیس قسم جلسه جلوس ریلی نه کوي او نه بد دویم فریق بیجا مداخلت کوي 10 عید الفطر نه پس بیا مستقل د دې مسلې حل د پاره بعد دوباره جرګه کیږي دین علاوه دا چې مونږ دا وای چې چا چا تقریرونه کړي وو هغه خراب تقریرونه چې چا کړي چې کوم وجه نه دا مسله جوړه شوې وه د 10 عید الفطر نه پس دا خلک حکومت ته دوی حواله کوي
په وڼکښې د تېر اتوار په ورځ حالات هغه وخت کړکېجن شول چې کله د پښتین ژغورنې غورځنګ او د ځایي طالبانو په منځ کښې د ځنو اختلافاتو په وجه د یو طرفي ډزونو په نتیجې کښې د غورځنګ درې څنګښتیان مړه او نور اته دیرش پررژلی شول او بیا په سیمه کښې ګرځبندیز ولګوش سیلاب ماسود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
اوریدونکو هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه فعاله غړي محسن داوړ ویلي چارواکو له میرلی ایستلی او ورباندې بندیز لګولی چې تر درو میاشتو پورې شمالي وزیرستان ته نشي داخلېدی د پرون ماښام له بنو څخه په ټلیفون مشال راډیو ته وویل پرون چې د میرلی په پرلت کې د نیولو ملګرو د خوشي کولو په موخه د پولیټیکل انتظامیه دفتر ته ورغی نو هغوی ګرفتاره کړه او بیا یې ورته د بندیز حکمنامه ورکړه سرارالم مومند له داوړ پوښتنه کړې چې څنګه ونیول شو
نن چې دا ورغلم پولیټیکل ایډمنسٹریشن ته پی اے دفتر ته ورغلم ما چې تپوس وکړم د کوم ملګري چې نوري د هغې باره کښې م چې تپوس وکړم وی خپله موجود نه غبره هغې ما ته دا وویل ستا خلاف ورغلم شوي دی ورغلم ګرفتار کوو نو بیا زه هلته د پنچا کښې دي ګرفتار کړم او بیا په پانچ ایم پي او لاندې او بیا هغې درې میاشتو دپاره زما د ایجنسي بدرې حکم جاري کړی دی او زه بیا د فوج او د ایجنسیو او د پولیټیکل انتظامیه په کنوایي کښې وزیرستان د حدودو نه بار روبسلم ورته انتظار
وکړو تاسو اوس دا وخت بنو کې استئ که څنګه او دریو میاشتو پورې به تاسې خپلې سیمې وزیرستان ته نه شئ تللی که نه
او جی زه فیلحال بنو کښې یم بهر حال دي چې دا کوم آرډر ایشو کړی دی دا به مونږ چیلنج کوو په عدالت کښې دا زما په نظر ډېر غیر قانوني او ډېر غیر آئینی حکمنامه ده کومه چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه ده کړې ده ځکه چې مونږ بارها دا خبره کوو چې په کار ده چې زمونږ دا پولیټیکل انتظامیه کومه ده دا ده زمونږ د فوج کار جوړ شي تا چې ظلم زیاتی کړی ده هغې خلاف مونږ خپله مبارزه شروع کړې ده نو اوس هغې استعمالوي بطور پراکسی ځکه چې په خپله خو هغې دومره کردار دومره متنازه شوی دی چې اوس زمونږ باندې ډایرکټ لاس نه شوی اچولی نو کله د طالبانو یا د امن کمیټې په نوم خلک زمونږ خلاف استعمال کړو یا د اوس د پولیټیکل انتظامیه زمونږ خلاف استعمالوي
د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو پر حکومت او پوځ غږ کړی دی چې د وزیرستان او د ځوانانو غوښتنو ته دې ځواب ووایي او د هغوی د اندېښنو د ختمولو لپاره دې اقدامات وکړي یو شمېر سیاستوالانو دا څرګندونې پرون مازدیګر پر داسې مهال له مشال راډیو سره په مرکو کې کړي دي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په میرلی واڼه او انګورډه او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو احتجاجي ناستې کړي دي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان د هدفي وژنو درولو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کوي ملیحه میرزاده رپورت لري
د یوت آف وزیرستان ځوانانو د شمالي وزیرستان په میرلی کې وروسته له هغې احتجاج پیل کړی چې د سیمې پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر ناڅرګنده وسلوالو ووژلو د حمیدالله وزیر د وژنې وړاندې یو شمېر نور کسان هم د ورته هدفي وژنو ښکار شوي ول بلخوا د جنوبي وزیرستان په واڼه کې هم د پښتون تحفظ موومنټ غړو احتجاجي ناسته کړې دا احتجاج د اتوار په ورځ د غورځنګ پر یو مخکښ علي وزیر د امن کمیټې د غړو چې ځایي خلک یې حکومت پلوه وسلوال بولي د برید وروسته پیل شو که څه هم د شمالي او جنوبي وزیرستان د احتجاج کوونکو په مرسته په پېښور کې ځوانانو احتجاجي ناسته کړې خو زیاتره سیاسی ګوندونو پرې خاموشي اختیار کړي. مشال ریډیو چې کله په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو نظر وپوښتو، نو د زیاترو دریځ دا و چې حکومت دې د خبرو اترو له لارې د وزیرستاني ځوانانو غوښتنو ته پام واړوي. د عوامي نشر ګوند پخوانی پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي پکار ده چې د دغه ځوانانو خبره واورېدل شي، ځکه چې نه اورېدل به په اشتعال او تشدد کې د زیاتوالي وجه وګرځي.
ډېر په سنجیدګۍ سره د دې مسلې طرف ته توجه کی او د دې خلکو مشکلاتو او مسلو کې کمې راولي. دغه وجه دا ده چې دا خلک نور برداشت نشي کولی، بیا هم نه پوهېږو چې ولې دا حکومتونه غافل دي. په ځای د دې چینی وسره باید دا د دې وطن باشندگان خلک دی، په کار دا ده چې د دې د ادرسي وشي، په دې باندې شک ونشي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د مسلو د هواري غوره لاره مذاکرات دي.
موږ خو غواړو چې دغلته د سوله صفایي وشي او امن دې راوستل شي او جرګه دې پکې هغه شي چې کوم تشدد دی یا کو داسې صورتحال جوړ دی چې دا ختم شي. دا وایي چې کوم جایز مطالبه دي منل پکار دي چې
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ویان جلیل جان وای ګوند یې د تشدد غندنه کوي، په کار د چې سنجیده مذاکرات وشي او په شو وادو دې عمل وشي.
دا زموږ د حکومتونو لپاره زموږ د ادارو لپاره یو سوالیه نشان جوړیږي. حکم مطالبه چې هغوی ځان لپاره کوي چې زموږ لپاره امن بحال کوي، چې موږ لپاره موږ ته تحفظ راکړي، دا خو یو جایز مطالبه ده چې دا هر څوک کوي، د دې موږ خو تاوان کوو. لیکن د ملک خلاف چې کوم خبرې کېږي یا د ریاست خلاف خبرې کېږي دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې هغې له بنیادي حقوق ورکوي، نو دغه قسم حالات به نه پېښېږي. موږ کله هم د تشدد حمایت نه دی کړی، تشدد موږ کنډم کوو، لیکن موږ دا وایو سنجیده مذاکرات وشي.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ ډاکټر حیدر علی وای ګوند یې غواړي پاکستان له دغو جنجالونو راوځي او ریاست باید د دغو ځوانانو جایز غوښتنې ومني.
د پی ټی آی موقف خو عمران خان په دې معنی په خپله سوسوزله خبره کړې ده چې موږ خو پازې چې کوم جنمن ایشوز دی، پرابلمز دی، دلته په خلکو کې ډیپریویشنز دی یا د غلطو پالیسو هغه اثرات دي، هغه اډریس کول دا وخت ریاست پاکستان لپاره ضروري دي. خو د هغې په اړه کې که فرض کا پاکستان ډیسټبلایزیشن یا د بهر نه پکې څوک لاس وهنه کوي، دا هغې خو پی ټی آی بالکل سپورٹ نہ کی. دے زنانو چې کوم غوښتنې کړې دي هغه کې خو زمو په خیال پر ډیرو باندې عمل درآمد فوري طور شوی دی. با اختیار جرګه چې دا د وسره ناشته خبرې اترې کوي، زمو خیال دار چې لږ انتظار پکار دی چې دا مسلې زکه شي مونږ نشو فورس کول نور جنگونه.
پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي د ماورای عدالت وژنو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي، په قبایلي سیمو کې د غیر ضروري چیک پوسټونه او کرفیو ختم کړل شي او د دوی سیمې د لاماینونو پاکې کړل شي. د ګل پورس د پوسټ اماډي کو سانګې مشر میجر جنرال آصف غفور یو خبری کانفرنس ته ویلیو چې د وانه پیخه د امن کمیټه کسانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ بل منځي لانجه وه. آصف غفور دا هم ویلیو چې پوسټ د غورځنګ زیاتره غوښتنې منلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د الیکشن کمیشن له لوري د پنجاب نگران وزیر اعلی په توګه د پروفیسر حسن عسکری ټاکنه رد کړې ده. پرون په لاهور کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د مسلم لیگ نون نورو مشرانو خبري غونډې ته ویل انتخاباتي کمیشن په پنجاب کې ټاکنې لانج منوي. اخوا په صوبا کې د پیپلز ګوند مشران وایي د نگران وزیر اعلی د نوم غوراوي پر وخت ورسره هیڅ مشوره نه ده شوې، خو کمیشن دا اعتراضونه ردوي. پوهان وایي اصلا دا د سیاسي ګوندونو ناکامي وه چې د نگران وزیر اعلی په نامه سلا نه شول. ګلایاس تفصیل راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په لاهور کې د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې په پنجاب صوبه کې د پروفیسر حسن عسکری د نگران وزیر اعلی په توګه تقرری نه مني او داسې ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. پخوانی وزیر اعظم دا خبر په داسې حال کې کړی چې په پنجاب صوبه کې پارلماني کمیټې د نگران وزیر اعلی په نوم سلا نه شول او الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو لخوا ورکړل شوي نومونو کې پروفیسر حسن عسکری د نگران وزیر اعلی په توګه مقرر کړو. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې باید داسې تن نگران وزیر اعلی په توګه مقرر کړل شوی وي چې چا هم پرې اعتراض نه وي. نوموړي د نگران وزیر اعلی لپاره د پروفیسر حسن عسکری تقرر په اړه ویل
هم اس فیصله و رد کرتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے
کہ موږ دا فیصله ردو. موږ د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوو چې په خپل فیصله بیا کتنه وکړي. الیکشن کمیشن دی یو به طرفه کس د دې څوکۍ لپاره وګماري. موږ چې په وفاق کې د کوم کس نوم ورکړو د هغه په اړه هیڅ پوښتنه نه راپورته کړي.
اس کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکا.
د نگران وزیر اعلی تقرر لانجا هغه وخت نور هم زیاته شو چې په پنجاب کې پیپلز پارټي هم اعتراضات وکړ. د پیپلز پارټي د لاهور ډیویژن مشر عزیز الرحمن ویلي چې د نگران وزیر اعلی تقرر په ټول عمل کې له دوی سره هیڅ قسمه مشاورت نه وشوي. خو الیکشن کمیشن د مسلم لیگ نواز اعتراضونه رد کړي دي او ویلي دي چې د آئین آرټیکل 244 لاندې الیکشن کمیشن ته سلور نمونه لیږل شوی ول. الیکشن کمیشن د آئین او قانون لاندې په متفقه توګه پروفیسر حسن عسکری نوم د نگران وزیر اعلی لپاره منظور کړو. په اسلام آباد کې خبریال انعام الله خټک وایي چې دا د سیاسي ګوندونو ناکامي وه چې نگران وزیر اعلی په نوم سلانه شول. د زیاته کړه
دا بنیادی طور باندې د انتخاباتو کې د داندلې خبرې هغه جمهوریتونه کوي چې هغوی ته مخکې نه پته وي چې د هغوی پوزیشن کې نه. نور په دې کې الیکشن کمیشن به انتخابات کوي او چې الیکشن کمیشن انتخابات کوي نو بیا خو پکار دا چې د الیکشن کمیشن انتخابات ومنل شي. نو چې الیکشن کمیشن د وزیر اعلی انتخاب کوي نو بیا هم په دې باندې د سیاسي ګوندونو د اعتراض کولو حق ځکه نه جوړیږي چې دا هغه الیکشن کمیشن دی چې بیا انتخابات هم کوي. خو چې انتخابات کوي نو هغه مني او چې کوم وزیر اعلی سلیکټ کړی هغه نه مني نو د دې دا خو ډبل سټنډرډ دی.
د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د پاکستان مشهور وتلی علمي شخصیت دی او سیاسي چارو پوه دی. بلخوا د بلوچستان د نگران وزیر اعلی لپاره الیکشن کمیشن د الله الدین مری نوم منظوري ورکړی ده. د ګولایز رپورت مورید د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی دی چې په پاکستان کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د رسنیو ضد پوځي کمپین تر ټولو لویه ستونزه ده. په دې کمپین کې د خبریالانو تښتونې، هغوی ګواښل، لویې رسنۍ تړل او د مسلم لیگ نون خواخوږي آوازونه غلي کول یا سزای کول شامل دي. لیکنه وایي د خبریالانو او سیاستپوهانو پر مرکو هم د دې پوځي کمپین اثرات لیدل کیږي او تقریبا هیڅوک په ښکارا د دې حالاتو خلاف د خبرو جرأت هم نشي کولای. اسرارالم مومند لیکنې مهمې برخې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته شاوخوا یوه نیمه میاشت پاتې ده، د دې هیواد پوځي اسټابلیشمنټ په خبري رسنیو، ټولنیزو شبکو او مرکزی سیاسي تحریکونو کې د خپلو ناقدونو پر ضد کمپاین سخت کړي. په دې کمپاین کې د خبریالانو اغوا کول یا دړکې ورکول، غټې مرکزی رسنۍ بندول او د مسلم لیگ نون ګوند سره همدردی لرونکي آوازونه غلي کول یا ورته سزا ورکول شامل دي. په مقاله کې راغلي د خبریالانو او سیاسي پوهانو په مرکو اهم د یاد پوځي کمپاین اغیزه تر سترګو کیږي او شاوخوا هیڅوک په ښکارا پر دې کمپاین د خبرو کولو جرأت اهم نشي کولی. روسیه مثال یې په دې وروستیو کې د ګل بخاري په نامه د یوې خبریالې تختول دي. که څه هم نوموړی خوشی کړل شوی خو هغې پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې چا اولې تختولی. البته د ټولنیزو رسنیو کارونکي پوځ ته ګوته نیسي ځکه چې نوموړی په دې وروستیو کې د پوځ لخوا په مسلم لیگ نون ګوند فشار باندې سخت تنقید کاوه. پر دې سربیره ګل بخاري د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ملاتړ کاوه. یاد خبریاله یوه ورځ وروسته له هغو وتختول شوه چې د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور په یوه خبري غونډه کې د ټولنیزو رسنیو او هغه کارونکي په غیر ریاستي سرگرمیو کې بوخت وبلل چې د په خبره په پوز نیوکه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان د پوز د استخباراتي ادارې تر څارنې لاندې دي. نوموړي بیا د ځینو هغو مشهور خبریالانو تصویران اهم خپاره کړل چې د په خبره په ټولنیزو رسنیو کې د پوز خلاف د سازش برخه دي. بلخو د خبریالانو خوندیتوب ادارې د پوز دغه خبرې په سخت ټکو کې غندلي. په مقاله کې راغلي چې پوځي چارواکي بعد ګل بخاري د تختونې یا د جنرال غفور د خبري غونډې په اړه په ښکاره څه ونه وایي خو دې دواړو پیښو په پاکستان کې لوړاندې کړکېچن حالات نور هم خراب کړي او جمهوریت ته یې تاوان رسولی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ټولنیزو رسنیو له ځینو کارونکو سره خبرې کړي. دوی وایي چې پر پوځ له نیغ په نیغه تنقید کولو ویریږي. البته هغه خبریالان بیا پر پوځ نیوکې کوي چې له پاکستانه بهر دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پاکستان چیف جسټس ویلی پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف که هیواد ته ستون شي او د انتخاباتو لپاره ځان نوماندوي نو نه بنیول کیږي. دا خبره میا ساقب نثار پرون د پرویز مشرف د ټول عمري نااهلۍ پر ضد د مقدمې په اوریدنه کې کړې. پېښور هایکورټ په 2013 کال کې نوموړی د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نااهله کړی و.
سپریم کورٹ پرون مشرف ته د جون تر 14 په لاهور کې اوریدنې ته د حاضرېدو امر کړی دی. ځینې شنون کې وایي د جسټس ثاقب نثار پر څرګندونو په پاکستان کې انتقاد شوی دی. ګلایاز رپورټ لري.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د زیارت په ورځ د بخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف د ټول عمر نااهلي فیصلې پر ضد مقدمه اوریدنه وکړه. په دې موقعه د چیف جسټس وینا وه د با ریټرننګ آفیسر ته وایي چې د پرویز مشرف د نامزدګۍ کاغذات منظور کړي، خو دا به د اپیل وروستۍ پریکړې پورې مشروط وي. سپریم کورٹ په خپله فیصله کې ویلي دي که چېرې پرویز مشرف عدالت ته حاضر شي نو هغه به نه گرفتارولی شي. عدالت مشرف ته د جون په 14 د سپریم کورٹ لاهور رجسٹری په وړاندې د حاضرېدو حکم ورکړي. د سپریم کورٹ دې پریکړې په اړه په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ریم الله یوسفزی وایي چې په دې فیصله انتقادونه شوي دي.
دا ویل کېږي چې سیاسي خلکو لپاره بیل قانون دی او چې کوم فوجي افسران د هغې لپاره بیل قانون دی. دا خبره اکثر نواز شریف هم کوي او هغه خو دا غوښتنه کوله. هغه دا وایي چې هغه ځکه د خپلې چوکۍ نه درکړی شوی دی چې هغه مشرف نیولې او هغه باندې مقدمه جوړه کړې وه.
پرویز مشرف د آئین ماتولو او د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژنې مقدمې په ګډون په څلورو مقدمو کې اشتهاري دي. د پاکستان بېلابېلو عدالتونو په دې مقدمو کې د پرویز مشرف د جایداد ضبط کولو حکم هم ورکړی وو. پېښور هایکورټ په 2013 کال کې په پرویز مشرف د ټول عمر لپاره د بندیز لګولو حکم ورکړی وو چې په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستې. د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ دوست محمد په هغه وخت کې د پېښور هایکورټ چیف جسټس په حیث په خپل حکم کې ویلي وو چې پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف د هیواد آئین مات کړی دی ځکه د ټول عمر لپاره پرې بندیز لګوي. په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان وایي چې د سپریم کورټ فیصلې هغه خبرو ته نور تقویت ورکړي چې په پاکستان کې ځینې قوتونه نه غواړي چې پرویز مشرف پر ضد مقدمه وچلېږي.
په داسې وخت کې چې منتخب حکومت لري شو او د وخت یو نگران حکومت دی نو د دې سره هغه تاثر ته تقویت ملاویږي چې ګنې پرویز مشرف ته لار ورکول کېږي او هغه بیا پاکستان ته راوستل کېږي او ځینې پټ قوتونه چې دي هغه په هیڅ حالت باندې خپل یو زوړ جرنیل چې دی هغه ته نقصان رسول نه غواړي او نه په هغه باندې د غداري تور چې دی هغه ثابتول غواړي.
خو د سیاسي چارو پوه ریم الله یوسفزی وایي چې د سپریم کورټ دې پریکړې کې څه غرض کېدی شي. آیا دوی غواړي چې پرویز مشرف پاکستان ته راشي او عدالت ورسره معامله وکړي؟ خو مشرف هم ویره لري.
د مخکې بانه کړې وه چې د ناروغ دی خو بیا دا خبره هم صحیح نه وه. دی خو روغ جوړ دی نو اوس په کتلی شي چې دی راضي دی هم شک کوي چې دا یعنی لاړ شم او که لاړ نه شم. که لاړ شم نو ما به ونیسي زما مقدمې به روانې وي بیا به دې بل څه کار نشي کولی بیا به ستن نشي کولی بیا خو به دې ټاکنو کې حصه اخیستی شي خو دې به څنګه اخلي ځکه چې زموږ خلاف خو ډېرې مقدمې دي دوی به حاضري کوي په عدالت کې نو دا خبرې لا ډېرې واضح نه دي.
پرویز مشرف له 2018 کال راهیسې له هېواده بهر دی. مشرف په 1999 کال کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم کړی و او تر 10 کلونو پورې په واکمنۍ کې پاتې شوی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پریکړه د هیواد پارلمان د ولس له هیلو او ارمانونو سره سمه کړې او په دې اړه د افغانستان اندېښنې بې ځایه دي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې په اونیزه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل قبایلي اصلاحات د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د پاکستان پارلمان او ولسمشر د مې په اخیرنۍ اونۍ کې د خیبر پښتونخوا د قبایلو او په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده منظور کړه، خو د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلي چارو وزارت دا یو اړخیزه اقدام وباله. تفصیل په دې رپورت کې.
اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وینا وا قبایلي سیمې په قامی بهیر کې شاملولو لپاره د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړې شو او د گاونډي ملک په دې اړه اندېښنې د افسوس وړ دي. د فاټا اصلاحاتو بل چې 13 میاشتې پاکستان پارلمان او سینټ نه علاوه د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم منظوري ورکړې وه پرې د افغانستان لخوا غبرګون مخې ته راغلی و. په دغه حقله د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر فیصل وویل منگ مخ کے ہم ویلی دی چدا پا مکمل توگا دا پاکستان کورنی معاملہ دا او دا دی ہی چاسرات سا تعلق نشتا او افغانستان لپکار دی چدا پاکستان پا معاملاتو کدی لاسوہانا پریگ دی. دا ذکر دا چدا مئی پا یو درشتما صدر ممنون حسین ہم دا غبیل لاسلی کرو چدا شان فاتا پا رسمی توگا دا خیبر پختونخوا برخا جوڑا شوا. خود افغانستان دا سرحدونو قومونو او قبائلی چارو وزارت قبائلی سیمے پا خیبر پختونخوا صوبہ کی ورگڑول دا پاکستان لخوا یو اڑخیز گام هم بللې او وینای و چې اسلام آباد په دې مسله د قبایلو نظر نه دی پوښتلې او دا ګام یې ډیورنډ کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی دی. د افغانستان سره سره د پاکستان هم ځینې ګوندونه لکه جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اولې ورځې راهسې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کړی او وینای ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه دی د فاټا اولس په خوښه د یوې ټول پښتنې یا ریفرنډم د لارې وکړی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. په پېښور کې 12:30 په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډی سره.
د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر سہیل احمد خان وای په واڼه کې لجرګې سره تر خبرو وروسته کرفیو ختمه کړی ده. نوموړي بیګا مشال ویډیو ته ویل انتظامیا او اف سی ځواک لجرګې سره د نتیجې ته ورسېدل چې د اختر تر 10 ورځې پورې به په واڼه کې هیڅوک جلسې یا لاریونونه نه کوي. د پښتون تحفظ موومنټ یو مخکښ محسن داوړ د چارواکو لخوا د شمالي وزیرستان له امیر علي نه د وستل کېدو او ورباندې د پابندي لګېدو خبره کوي. دی وایي په سیمه کې په داخله باندې تر 3 میاشتو بندیز لګول شوی دی. هغه وایي انتظامیه د فیصله ضد باد عدالت ورزی انتظامیه لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو پرون له مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیرستان د ځوانانو غوښتنو ملاتړ خودلې او په حکومت او پوځ یې غکړي چې دا غوي جایز غوښتنو ته دی پام وکړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان د هدفي وژنو درولو د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي غوښتنې کوي. بل خوا پوز وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې منلې دي. ټاکل شوی د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوی میر علاءالدین مری نن د بلوچستان نگران وزیر اعلی د دندې لوړو کړي. د بلوچستان گورنر محمد خان چغزی به له نگران اعلی وزیر نه سوګند اخلي. د بلوچستان روغتیايي چارواکي وایي په دوکې کې یو ماشوم ګزړن وهلې دي. په کوټه کې روغتیايي چارواکو ویلي د دوکې په یو نیم کلن محمد عثمان کې د پولیو د وایرس تصدیق کړی دی. د ایران لوړپوړې سفارتکار جواد ظریف د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د امریکا د زورورو تکتیکونو وړاندې مزاحمت وښایي او دا د یقیني کړي چې له تړون نه د امریکا د وتلو په نتیجه کې تهران ته رسیدونکې اقتصادي تاوان به ورکړي. دا خبره پرون نوموړي په ټویټر پاڼه په خپور شوي یو لیک کې وکړه. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل امریکایي منصب ډونلډ ټرمپ نه غوښتنه کړې چې د ملګرو هیوادونو ترمنځ سوداګریز جنګ نه پیلوي او خبرداری ورکړ چې که داسې وکړي نو د جیوو طاقتور اقتصادی هیوادونو په ډله کې به هم له یوازیتوب سره مخامخ شي.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل وایاند او ملیحا میرزاده ورزو. اوس هم د پاکستان په نننۍ ورځپاڼو کې په اداریو کې څه راغلي دي پر څه موضوعاتو باندې بحث شوی دی هغه اورو.
دانو رسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان کې په خبريالانو په حملو کې یو وار بیا تیزی راغلی ده او پر روانه اونۍ کې په لاهور کې دوه پیښې رامخه تشوي. په یو خبريال حمله کول په مطبوعاتو حمله کول دي نو ټولو مطبوعاتي ادارو لپاره کار دي چې د پیښو پر ضد رائے وځي شي. رسپانه لیکي لکه د تیرو وختونو په شان دا ځل هم دوه حمله نامعلومه کسانو کړی دي. نو پښتنه دا چې کله به حکومت د نامعلومه کسانو پر ضد ګامونه پورته کوي او په نیولو سره به اقام ته وړاندې کوي. رسپانه لیکي په تیرو کلونو کې هم په خبريال نو حمله شوی چې پکې یو شمیر وجلې شوی او ځنې جوبل کړې شوی دي. خو له بده مرغه تر وسه یو حمله کوونکی گرفتار نه کړې شو. د پولیسو ذمہواری جوړیږي چې په ایمانداري سره خپل پلټنې وکړي او زر تر زره د حملو کې ککړ کسان ونیسي. نوای وخت رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو لړۍ روانه ده او سپریم کورټ په انتخاباتو کې برخه اخستونکو امیدوارانو ته د نامزدګۍ فارم نه علاوه د خپل ملکی او غیر ملکی اساسو او اکاونټونو بارا کې د پوره معلومات جمع کول هم ویلي دي. ورسپانه لیکي چې د انتخاباتو شډیول جاری کېدو باوجود انتخابات د ځنډولو خبرې روانې دي. خو دا د ریاستي آئینی ادارو د مشرانو لپاره امتحان دی چې انتخابات په خپل وخت کولو وعده پوره کړي. ورسپانه لیکي قام هم دا غواړي چې پاکي او رڼې ټول ټاکنې د خپل وخت وشي چې یو نوی سیاسي مشرولي په واک کې راتلو وروسته دوی تر پیښې ستونزې حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د لنډمهاله وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک سره د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا ملاقات کړي چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر راتلونکو انتخاباتو هم خبري شوي. پرسپان لیکي په ملک د انتخاباتو لپاره نیټه ټاکل شوي او ټولو ګوندونو خپل تیاریاں هم شروع کړي، خو ټول ټاکنې د څه وخت لپاره د ځنډولو تجویزونه هم را روان دي. پرسپان لیکي نگران وزیر اعظم ویلي که انتخابات په خپل وخت ونه کړل نو چوکۍ به پرېږدي، او د فوج مشر هم وزیر اعظم ته دا باور ورکړی چې انتخاباتو لپاره به هر قسمه سکیورټی ورکوي، نو د هر څه وروستو د انتخاباتو د ځنډولو څه جواز نه جوړیږي او پکار ده چې نور دا قسمه خبرو کولو نه ډډه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د ساتنې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس د پاکستان د خبریالانو پر مشکلاتو او هلته پر رسنیو د پراخیدونکو بندیزونو موضوع څېړلې. ادارې په پاکستان کې د خبریالانو د تښتونې پیښې غندلې دي. بلخوا امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په فرا کې د وسلوالو د حملو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي پر ایران تور پورې کیږي چې په هغه ولایت کې د وسلوالو ملاتړ کوي. ظفر خان د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د خبریالانو د خوندي کولو نړیوال تنظیم سی پی جی په خپل تازه رپورت کې په لاهور کې تیر ورځ د دوه خبریالانو ګل بخاري او اسد کرل د تختونې پیښې غندلې دي. سی پی جی ټینګار کړی چې پاکستانی چارواکي باید په دواړو پیښو کې ککړ عناصر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په راپور کې د جنوبي ایشیا لپاره د یادې ادارې کوارډینیټر سټیون بټلر له خولې ویل شوي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تیاریانې روانې دي، که دغلته خبریالان د داسې حالاتو او ګواښونو سره مخ اوسی نو دا ډیره خطرناک خبره ده. د دې سره به د ټاکنو د نتیجو او د نوي جوړ شوي حکومت د مشروعیت په اړه ډیرې پوښتنې راولاړې شي. په راپور کې ویل شوي دواړه خبریالان وروستو له هغې د دې پیښو سره مخ شول کله چې د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف خپور د ګل په ورځ پریس کانفرنس وکړو او په ځینې خبریالانو یې تور پورې کړ چې پر ټولنیزه میډیا د پاکستان مخالفه خبرې کوي. سی پی جی په خپل راپور کې ویلي دوی په پاکستان کې رامنځته شوو د دې ټولو حالاتو څارنه کوي او دا هر څه یې له ځانه سره ثبت کړي دي. راپور زیاتوي سی پی جی د پاکستانیو چارواکو لخوا د بیان د ازادۍ په ضد د کړو اقداماتو، د ډان ورځپاڼې په تقسیم د خنډ اچونې او د جیو ټی وی په اړه د ځینې بندیزونو پیښې هم د ځان سره ثبت کړي دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د افغانستان پر فرا ولایت د طالبانو حملې او ماتې وروستو اوس دغلته ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی. بازارونه خلاص دي او افغان سرتیري هم ځای په ځای په نظر راځي. که څه هم دغلته ډیر کم خلک د ووټونو د رجسټر کولو دفترونو ته ورځي، خو بیا هم افغان چارواکو د روان کال په اکتوبر کې د کیدونکو پارلمان د ټاکنو لپاره دفترونه خلاص کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د فرا په کوڅو کې د شپږ دېرش ګڼو جګړې وروستو افغان ځواکونو هغه وسلې هم ښکار کړي کومې چې دوی د جنگ په دوران کې له وسلوالو نیولې وې. د دې وروستو داسې شکایتونه هم مخې ته راغلل چې دغه وسلې بیرته په وسلوالو خرڅې شوې. فرا ولایت د ایران سره اوږده پوله لري او ویل کیږي چې ایران دغلته د میش طالبانو مرسته کوي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د یو استخباراتي چارواکي په حواله لیکي دغه افسر نه غواړي چې د فرا په جنگ کې د ایران د رول په اړه کومه تبصره وکړي، خو زیاتوي په یاد ولایت پر ترسره شوی حمله کې 2800 وسلوالو برخه اخیستې وه او دوی د هلمند ولایت او پاکستان څخه دغلته ورغلي وو.
د ناټو غړو هیوادونو پریکړه کړې ده چې د روسیې له لوري د ګواښ په صورت کې به خپل دفاعي حالت او قوت پیاوړی کړي. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ پرون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري غونډې ته وویل له نوي دفاعي پلان سره سم به په امریکا او جرمني کې اډې هم جوړیږي. مسکو د ستولتنبرګ د دې پلان په اړه لا څه نه دی ویلي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناټو غړو د روسیې لخوا د پیښو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره موافقه وکړه چې په اروپا کې د احتمالي بحران په صورت کې به د ناټو پوځي حضور د دیرشو ورځو په ترڅ کې د پوځي ځواکونو د دیرشو کنډکونو، د هلیکوپټرو د دیرشو غونډونو او د دیرشو پوځي بیړیو په وسیله پیاوړی کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې همداراز موافقه وکړه چې د غړو هیوادونو محاربوي احضارات باید پیوړي شي، داسې چې د ناټو پوځي ځواکونو ته به دا اسانتیا برابره شي چې د بحران په صورت کې به په ټوله اروپا کې آزادانه تګ راتګ کولای شي. دوی دا پریکړه هم وکړه چې په اروپا کې د احتمالي کړکیچ پر مهال به د اتلانتیک سمندر په دواړو خواوو کې په لوجستیکي قرارګاوو کې له 1200 زیات کسان پر دندو ګماري. د ناټو چارواکي وایي نوی پلان به د دې ټلوالې غړي د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې وساتي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې پلان په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. وزیرانو موافقه وکړه چې د ناټو د قومندانۍ نوی تشکیل به د څه باندې 1200 سرتیرو په وسیله پیاوړی کوي. موږ د اتلانتیک سمندر لپاره د ګډو ځواکونو پر قرارګاه هم موافقه وکړه چې مرکز به د امریکا په ویرجینیا او یوه قرارګاه به په جرمنی کې وي، څو دا یقیني شي چې په مناسب وخت کې مناسب ځواک ولرو. دا قرارګاوی به په ټول اتلانتیک سمندر او اروپا کې د ناټو د پیاوړي کولو لپاره حیاتي وي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل د ګډ امنیت د پیاوړتیا او د بیلابیلو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره پر ځینو نورو اقداماتو هم موافقه شوې ده، خو ده د دې پلان په اړه چې طرحه یې د امریکا متحدو ایالاتو جوړه کړې او تر 2000 کال پورې به عملي کیږي نور جزئیات ورنکړل. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دې غونډې هدف د ناټو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریز لپاره د اجنډا برابرول دي چې 15 اونۍ وروسته په پام کې ده. په دې غونډه کې به ولسمشر ډونالد ترامپ چې د ناټو پر غړو یې د دې ټالوالې په لګښتونو کې د کمې ونډې د اخیستو له کبله تل انتقادونه کول هم ګډون وکړي.
احمد تکل رپورټ مورد رویټرز خبري اژانس وایي چین هڅه کوي چې د شانګهای همکاریو سازمان پر راتلونکي سرمشریزه کې زیاته توجه د ترهګرۍ او سختدریزۍ ضد اقداماتو ته ورکړي. دا سرمشریزه چې سبا په چین کې پیلېږي پکې د سیمې پر امنیتي چارو خبرې کیږي. په دوه ورځنۍ غونډه کې د ایرانی ولسمشر ګډون به چین او روسیې ته موقع ورکړي چې له هغه هیواد سره د نړیوال اټومي تړون ملاتړ وکړي. هارون باچا د لیکنې مهمې برخې اوروي.
ټاکل شوې د شنګای همکارۍ سازمان سرمشریزه د خالی او اتوار پر ورځو د چین په ساحلي ښار کینګ دوا کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ملاقات هم پلان شوی دی. د چین سرکاري خبري ایجنټ جنها روانه اونۍ وویل دا مهال د سازمان تر ټولو غټ چیلنج د اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغو غړو پر ضد جګړه مخ ته وړل دي چې په عراق او شام کې تر ماتې خوړلو وروسته خپلو هیوادونو ته چې د سازمان غړي او یا هم څارونکي دي ستانه شوي دي. اجان زیاته کړې د سازمان غړو هیوادونو له 2014 تر 2018 زیږدیز کال پورې موده کې د وسلوالو څه د پاسه 1500 مرکزونه ویجاړ کړي او د نړیوالو ترهګرو ډلو شاوخوا 2000 غړي یې نیولې دي. چین وایي په خپلې لویدیځې سیمې سینکیانګ کې د اسلامي سختدریزو له لاسه خطر ورته پیښ دی. په سینکیانګ کې د 13 کلونو د تاوتریخوالي په شویو پیښو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري ایجنټ لیکنه وایي د شنګای همکارۍ سازمان په 2001 زیږدیز کال کې جوړ او د مشرۍ چارې چین او روسیې ته حواله شوې. د کرملین یو چارواکي یوری اوشاکوف روانه اونۍ خبریالانو ته وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جمعې پر ورځ له خپل چینایي سیال شی جینګ پینګ سره په لیدنه کې د کوریایي ټاپو وزمې وضعیت وڅېړي. لیکنه وایي په سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني ګډون چین او روسیې ته فرصت په لاس ورکوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون ملاتړ وکړي. خو د چین د خارجه وزارت ویان هوا چین ینګ ویلي پرې بنګدي چې د ایران مسأله د سرمشریزي پر اجنډا سورې وغوړوي. پاکستان او هند تیر کال د شنګای همکارۍ سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. ایران چې دغه حیثیت خپلولو هڅه کوي په سرمشریزه کې به د یو څارونکي هیواد په توګه برخه واخلي. لیکنه د سازمان د څېړنیز مرکز د مشر سین جونګجی په حواله زیاتوي امکان لري چې د پاکستان او هند رقابت د سرمشریزي د پریکړې کولو صلاحیت اغیزمن کړي.
له هارون باچا مو د مقالې مهمې برخې ورې دي. د خوست چارواکو د چاپیریال ساتنې د چارو پوهانو پر ورس غک کړی دی چې پلاستیکي کڅوړې دي نه کاروي او له پلاستیک او ربړه جوړ شیان دي نه سوځوي. دوی پرون د چاپیریال ساتنې په اړه یوې غونډې ته په وینا کې وویل پلاستیک ماحول ته د زیان رسولو سره سره په انسانانو کې د سرطان باعث کیږي. دوی غږ وکړ چې د ښه آب و هوا لپاره د زیاتو ونو کینول او د ځنګلونو ساتل اړین دي. نجیب الله لوخیل تفصیل را کوي.
خوست خواری پوهندوی حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې چاپیریال ساتنه د ټولو هیوادوالو ګډ مسؤلیت یاد کړ او زیاته کړه چې په اوس وخت کې د سیلابونو راتګ او له عمله پیښیدونکي زیانونه د ځنګلونو د وهلو نتیجه ده.
ډېر باوسوخه مشران د خپلو قومي قانونو په اساس د ځنګلونو د قطع مخنیوی وکړي. نننی سیلابونه د همدغو بدبختیو دلیل او نتیجه ده. ځوانان ته مې پیغام دا رسې د خپل توان پوهې او استعداد یو برخه په دې لاره کې مصرف کړي. څوک مه پرېږدي چې ځنګل قطع کړي، ونه قطع کړي، پلاستیک بوتل یو اضافه شی چاپېریال ته واچوي.
سکال د چاپیریال ساتنې شعار د پلاستیکي کڅوړې سوځونه او د هغې نه کارونه وه. دا چې د چاپیریال لپاره د پلاستیکي کڅوړې زیانونه څه دي، یو تن کارپوه میر همداد شیرزی په اړه وایي:
پلاستیک کڅوړې ډېر ضررنک عناصر دي چې په چاپیریال کې کپاتې شي د 50 نه تر 100 کلو پورې عمر لري، او د کلدریک په نامو یو قسم غاز تولیدوي چې په هوا کې د اکساید سلفر اکساید سره یو ځای کېږي او تیزابي باران په وجود راوړي، او له بلې طرفه په عصبي سیستم د ماشومان دې تاثیر کوي او د سرطانی ناروغي سبب هم کیږي او ځمکه به حاصله پرګدي.
بلډوري ته د خوځ د چاپیریال ساتنې سرپرست رئیس حکمت الله دلیل د خښت په بټیو کې د گاډو د ټیرونو او نورو پلاستیکي توکو سوځول، د شنو ځنګلونو وهل، په ورځنی ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو کارونه او چاپیریال ته غورځول د هغه څه په توګه یاد کړل چې په ټوله کې د یاد ولایت چاپیریال ته ګواښ متوجه کړی دی.
او پلاستیک نه استفاده او د هغه ډېر کراول د نکلیا وسایتو کې د تیلو او نورو موادو چې هغه د کیفیت دي هغه استعمال دا غوښون کې موارد دي چې خصوص چاپیریال یې د ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د غونډې ویناوالو ځایي مسؤلینو څخه د خوست او لوی پکتیا د وهل شویو ځنګلونو بیا احیا او د رسنیو او مدني ټولنو څخه د چاپیریالي کلتور د دودولو او خلکو ته د پلاستیکي کڅوړو د استعمال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي غوښتنې وړاندې کړي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان له نگران وزیر اعظم ناصر الملک سره ټلیفوني خبري کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره پرون ماښام په خپور بیان کې راغلي دواړه مشران د افغانستان او سیمې پر حالاتو او د دواړخیزه اړیکو پر ښکولو غږېدلې دي. تفصیل ګلای از راکوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د زیارت پر ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک سره ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې وکړې. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر نگران وزیر اعظم ته مبارکي ورکړه. د بیان له مخې دواړو مشرانو په افغانستان کې په مفاهمتي عمل باندې هم خبرې وکړې. دواړو مشرانو په دې خبر هم سلا شول چې د دوه اړخیزه تعلقاتو نور ښه کولو لپاره به کار وکړي. په دې موقع نگران وزیر اعظم ویل چې نگران حکومت به الیکشن کمیشن سره هر ممکن مرسته کوي چې په هیواد کې شفاف فافا آزاده او پرم نټاکن یقیني کړی. د دې مخکې د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپوي د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفون خبرې کړې وې. د امریکا د بارونو چارو وزارت د زیارت پورس په بیان کې ویلي وو چې پومپوي او باجوا په دواړه خيزه تعلقاتو کې د خوالي په افغانستان کې د روغ جوړې بهیر په ارزښت او د ټولو ترهګر ډلو پر ضد بغیر له توفیره په عملیاتو خبرې وکړې. د امریکا لوړپور چارواکو لوري دار اپتي په داسې حال کې شوې چې په دې رستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې وې. دواړو هیوادونو د یو بل سفارتکارانو په تګ راتګ محدودیتونه هم اعلان کړي ول.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان هڅه کوي چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې په تور لیست کې له شاملېدو څخه ځان وژغوري. د دې ادارې راتلونکي غونډه د جون په آخري اونۍ کې کیږي. تر دې مخکې تیر پاکستانی حکومت ویلی ول چې فینانشل ایکشن ټاسک فورس نومې ادارې په جون کې پاکستان په هغه خړ لیست کې شاملوي چې د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو او د ناقانونو پیسو سپینولو مخنیوي د څار لپاره جوړ دی. ملیحا میرزاده تفصیل راکوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان د شورو په ورځ د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ مالی مرستې خلاف د کاري پلان مسودې ته بیا کتنه وکړه. پاکستان به دغه مسوده نړیوالو ادارو ته ورکوي چې خپل تحفظات یې ښودلي. پر پاکستان نړیوال فشار دی چې تر بندیز لاندې تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي د مالی بدعنوانو څارونکو ادارې ایشیا پیسیفک ګروپ او فینانشل ایکشن ټاسک فورس په تجویزونو مخکې د وفاقي کابینې په غونډه کې بحث شوی. په اجلاس کې وړاندیز شوی ایکشن پلان ته بیا کتنه د خزانې نگران وفاقي وزیر ډاکټر شمشاد اختر په مشرۍ په یوه غونډه کې وشوه. ورځپاڼه لیکي پاکستان باید د فینانشل ایکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې خپل ایکشن پلان وړاندې کړي چې په فرانس کې د جون له 24 تر 29 کېدونکې ده. داسې خدشه ده چې که ټاسک فورس دغه ایکشن پلان رد کړ نو ښایي پاکستان د ترهګرۍ مرسته کوونکو هیوادونو په تور فهرست کې شامل شي. د اطلاعاتو او قانون قائم مقام وزیر بیرسټر علي ظفر ورځپاڼې ته ویلي نگران حکومت به هر ممکن کوشش کوي چې پاکستان د ادارو په تور لیست کې شامل نشي. نوموړي وویل باوري دی چې د پاکستان موجوده قانوني نظام د پیسو وینځلو او ترهګرۍ مرستې خلاف د نړیوالو معیارونو سره سم کار کوي. ښاغلي ظفر زیاته کړه البته د پلان د حتمي کولو لپاره لږ نور وخت پکار دی. دا غیر وروسته به حتمی پلان وفاقی کابینې ته وړاندې کړل شي. د خزانې نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر په مشرۍ د فینانشل ایکشن ټاسک فورس لخوا راپورته شو خبرو ته د بیا کتنې لپاره یو غونډه جوړه وه. یاد ادارې په فروری میاشت کې فیصله کړې وه چې د ترهګرۍ د مخه نیولو په لړ کې د کافی ګامونو نه پورته کولو په سر پاکستان په خپل خړ لیست کې شاملوي. پاکستان تیره میاشت د بینکاک په غونډه کې ایشیا پیسیفک ګروپ ته خپل ایکشن پلان وړاندې کړو خو ادارې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو لکه لشکر طیبه، جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن خلاف د پاکستان په کاروای اطمینان نو سرګند کړي. ورځپاڼه لیکي پر پاکستان فشار دی چې د حقانی نتورک خلاف هم ګامونه پورته کړي خو پاکستان دریز لري چې شبکه افغانستان میشته ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلس نیمو بجو
تان دهیلی
پیاونی مبجا
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په دو بجو
ورورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا د کوز دیر نورین شمس وایي پر مشکلاتو او د ټولنې پر مخالفت سربیره د لوبو په میدان کې خپل نوم ځلولی دی. نوموړی یویشت کلنه ده او د سکواش لوبغاړی ده. د پرون مشال راډیو ته ویل په سختو حالاتو کې یې زده کړې هم کړې دي. ګلایاز د نورین شمس د ژوند کیسه کوي.
د خیبر پختونخوا کوز دیر یویشت کلنه نورینا شمس د لوبو په میدان کې نوم ګټل غواړي. نورینا د خپلو خپلوانو د مخالفت باوجود د سکواش لوبغاړي ده. نورینا شمس مشال راډیو سره په مرکه کې وویل چې سکواش لوبې ته اتفاق سره راغلی وه ځکه چې په 2010 کال کې په پېښور کې د جنکو لپاره د کرکټ اکیډمي نه وه او دې بار الکانو سره د نور الاسلام په نوم لوبه کوله چې ورلې خپل ویښته هم پرې کړي وو. دی وایي 19 کالو په عمر کې د پېښور هاشم خان اکیډمي ته ورغله چې د زیات عمر له کبله ورته کله ونه شو خو هم هغه اکیډمي کې د یوې وړوکي جنینې د سکواش بنیادی اصول زده کړل.
ما 2015 کې ایشین ډیبیو کړو هانګ کانګ جونیئر اوپن کې. ما پرفارمنس ډېر زیات ښه نه خو بیا هم چې کوم پراپر کوچنګ نه بغیر چې ما هر څه کړی هغې کې څه دې شیز موټیویټ کړم چې زه نور هم پارټیسپیشن وکړم.
نورینا شمس د سکواش په قامي درجه بندۍ کې په 5 او په نړیواله درجه بندۍ کې 128 نمبر مانی ده. نورینا شمس وایي چې د تعلیم او د لوبو زده کړې ډېر په اسانۍ سره نه دي ترلاسه کړي او ډېر کړاوونو سره مخامخ شوې ده خو اوس غواړي چې د خپلې سیمې متاثره ماشومانو لپاره کار وکړي.
زما په شانتې ډېر شي واړه کېدی شي او چې زما یو مطلب یو فیلنګ ما ته اوسو چې زم خپل خلکو لپاره وکم. نو هغې دپاره ما یو فاؤنډیشن کولاو کو نورینا شمس فاؤنډیشن. زه به وایم چې زموږ کنټری کې چې کوم خلک وایي چې سپورټس نشته یا دونه سپورټ نشته هغه به تھرو د نورینا شمس فاؤنډیشن ډېر شي واړه چې کوم د دیر نه سواد نه باجوړ نه د زما خپل کله چې کوم چندول دی داغې نه چې سونه واړه دغه ټیلنټ په بهر راوځي.
نورینا شمس په مقامی ضلع قامی او په نړیواله کچه په مختلفو لوبو کې 3 د سرو زرو میډلې 4 د پیتلو او 15 د برونز میډلې ګټلې دي.
ګلایاز څخه مو د نورینې شمس د ژوند په اړه رپورټ اورید. پیزوان د پښتني سنگار یو داسې توکی دی چې مېرمنې او په ځانګړې توګه پیغلې نجونې د ښادیو په مناسبت کې ډېر په پوزه کوي او ورته خوشحالیږي. د دې پیزوان لپاره اکثر میندې خپلو ماشومو لوڼو ته د پوزې په منځني دیوال کې ځکه سوری کوي چې د ناویانو د ځانګړو سنگارونو څخه یو هم پیزوان بلل کیږي. د پیزوان پر کلتوري ارزښت د باز محمد عابد رپورټ په سندره پیلېږي.
پیزوان په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې له پخوانه د خزینه سنگار یوه برخه ده او اوس یې هم په کلیوالو سیمو کې د ښادیو په مناسبت نجونې د خپل ښایست برخه جوړوي. پیزوان یوې کړۍ ته ورته جوړښت لري چې جینکۍ ورته د پوزې منځنی دیوال په ستنو سوری کوي او بیا یې په ځانګړو مناسبتونو کې په پوزه کوي. د پیزوان پرې کله کله د نجونو په شونډو داسې زنګیږي لکه شوګیر وهلي مین ته چې خوب تالی ورکوي. کلیاوي خونه پیزوان د ناویانو په سنگار کې ځانګړی مقام لري. بلې خوا ته یې پیغلې جنکۍ هم د ځان لپاره خوښوي. شایسته هم داسې یوه پیغله ده چې پیزوان خوښوي او وایي چې د ښه پیزوان په پوزې کولو سره جنکۍ خپلو همزولو ته ځان ښودنه د سیالۍ په دود کوي.
پیزوان زیاتره نجونې لرې پرتو سیمو کې چې اوسېږي هغوی ډېرې کاروي. په ښار کې مو اوس دغه دود رامنځته شوی دی. ځینې هندي پیزوانونه دي چې هغه ډېر خوښوي، کړۍ شکل لري، یعنی یو بنګړي ته ورته شکل لري. د خوښیو په مراسمو کې ترې استفاده کوي. زیاتره د ودونو کې د نکریزې شپه چې وي پل د پیزوان څخه ډېره زیات استفاده کېږي چې افغاني کالي وي هغې سره بیا پیزوان خلک ډېر خوښوي. البته د خویندو ترمنځ دغه سیالۍ شته دی چې یو څه لري بلې نه لري، یو څه ځان ښودنه کوي. ځینې خویندې چې پیزوان لري نورو ته دا ښایي چې ما سره شته او تا سره نشته دی.
د نور جهان په نوم یوه مېرمن وایي چې د کډوالۍ په دوران کې د پیزوان قدر کم شوی و، خو اوس چې بېرته خلک خپل وطن ته راستانه شوي د پیزوان رواج بیا په غوړېدو راغلی دی.
جنکیانه خصوصا د واده په مراسمو کې دا زیات استعمالي او په پوزه کې دا یو زینت دی د ښځو چې دا په خاص زیات استعمالي دی. اوس هم په ولسوالیو کې زیاتره خلک پیزوان اچي، مګر اوس چې د غزمنګ خلک ماجر شوي دي دغه رواجونه لږ څه کم کړي دي. پیزوان خو زیاتره د سپو زروي چې خلک استعمالي او زیاتره زمونږ په اطراف کې نو زیاتره خویندې دا کوشش کوي چې د چا پیزوان ډېر ښایسته او یا د چا پیزوان ډېر ښه جوړ شوی، ځکه چې دا د
د پیزوان په ستاینه کې ډېری سندرې او نعمتې ویل شوي او لا ویل کیږي. پښتو شاعرۍ کې هم جوت مقام لري او له زمانو راهیسې لنډۍ یا ټپو ته ښکلا او ځلا وربخلې ده. ځوان شاعر طاهر صافی راته د پیزوان په همدې ښکلایي زړه خبرې کوي.
لکه څنګه چې پیزوان د پښتنو پیغلو، د پښتنو جونو او د پښتنو ښځو د سینګار برخه ده، نو طبیعي خبره ده چې شاعران به په خپلو شعرونو کې یادوي، په سندرو کې به یادوي او د پښتو ټپه چې یوازې پښتو پورې ځانګړې شوې هغه کې به ډېر یادونه کیږي. مونږ یې د مثال په تور باندې پښتو لنډۍ ته کتم شو په هغې کې ولټونو ډېر مثالونه شته. چې یو مثال دا دی چې پیزوان په کورمه کې جوړېږي، د پېښور زرګره مات دی شلاسونه، او یا دا چې وایي پیزوان په لوړه پوزه خوند کا، په ټیټه پوزه کې چارګل مزه کوي نه.
د یو شمېر ښځینهو په وینا د کډوالۍ په دوران کې افغانو نجونو پیزوان له پامه غورځولی و، خو اوس چې په لکونه افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي، یو ځل بیا په ډېرو کلیوالو سیمو کې د ودونو او ښادیو په موقع جینکۍ پیزوان په پوزه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ستی پریا شخان دینم آئے مست خاروئے ستی پریا شخان دینم آئے مست خاروئے سی زوان دے اوے زان دینم آوائی شندو سروي ستي پري عشقان دينما مستخاروي ستي پري عشقان دينما مستخاروي اور بلدے دستا دمنے اور سنمے رباندے بلدے دستا دمنے اور سنمے رباندے بلدے پر ہر میں تسل سر شکنا وے پکٹا روئے ستی پر عاشقاں دے نمے مستخار ہوئے ستی پر عاشقاں دے نمے مستخار ہوئے شتی غم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جوڑی گماستا پدروئے ستی پر عاشقاں بنا مستخار ہوئے ستی پر عاشقاں بنا مستخار ہوئے